علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2013 کال د اپریل د میاشتې 20 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو، سیمه ایزو، نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ ونیس پروګرامونه ورورولي او پام کول لرو. خو اول خبرونه له بوريوال کاکړه ورو.
نمړی دا مهمه خبرونه سرټکی د شمالي وزیرستان په غلام خان کې د واده پر کور په بمی برید کې دوه کسان وژل شوې. د پاکستان حکومت نن مازګر قومي اسمبلی ته د راتلونکي کال بجټ وړاندې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو نوې وزیر نن سهار برسلز ته رسیدلی چې د ناتو په غونډه کې ګډون وکړي. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په غلام خان کې د واده پر کور په بمی برید کې دوه کسان وژل شوي دي. انتظامی چارواکو نن مشال راډیو ته وویل نامعلومه کسانو بیګا په سیدګي کې د واده پر مراسمو د لاسي بم برید وکړ چې پکې 30 کسان ژوبل شوي هم دي. ژوبل کسان د بنو او پیوشور روغتونونو ته وړل شوي دي. بل پلو د میرانشاه په تپی سیمه کې نامعلومو وسلوالو یو ځایي کس په خپل کور کې په ډزو وژل دي. دا پیښه هم تیره شپه رامنځته شوې ده. دا په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو څلورمه پیښه ده. د پاکستان حکومت نن مازیګر کمی اسمبلی ته د راتلونکي کال بجټ وړاندې کوي. هلته د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال پرون ماخوستن په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون له نورو حکومتي چارواکو سره یو ځای غونډې ته د روان مالی کال د اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کړ او ویل چې د پاکستان اقتصاد 15.8% وده کړې ده.
پورا باور وایم چې تیر کال موږ سیاسي بحران نه وای لیدلی چې له کبله یې په هیواد کې بے یقینی پیدا شوې، نو موږ به په اسانۍ 6.1% اقتصادي وده کړې وای. یعنی موږ چې د 6% ودې هدف ایښی و، تر هغې به هم اقتصاد زیات پراخه شوی و. خو د پاکستان د سیاسي بحران اقتصادي قیمت موږ ادا کړ.
احسان اقبال دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دی چې د پیسو نړیوال صندوق IMF پر اسلام آباد د اقتصادي بدلونونو ټینګار کوي. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو له لورې یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد پریکړې کول د هیواد جمهوریت ته تاوان رسوي. د جمعیت علما اسلام فی، عوام نیشنل ګوند او جماعت اسلامي مخکشانو تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون د یو مشر او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د نااهلۍ په اړه د اسلام آباد های کورټ پرونی پریکړې ته په اشاره وویل. عدالتونو ته پکار ده چې د ټولو سیاستوالانو او غیر سیاسي شخصیاتو د درغلیو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي میا ساکب نثار په بیا بیا ویلي چې د ټولو احتساب کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له پاکستان غوښتنه کړې چې د سولې خبرو ته نه حاضرېدونکي طالبان دې له هیواده وباسي. نوموړي پرون د روس په سوچي کې په یو نړیوال امنیتي کانفرنس کې تر ګډون وروسته پر ټلیفون مشال راډیو ته وویل د افغانستان ټولې ستونزې د پاکستان له سیاسي چلند سرچینه اخلي.
د وای زموږ د ټولو ستونزو اصلي سرچینه د پاکستان په سیاست او چلند پورې غوټه ده. دا داسې یو ستونزه نه ده چې یوازې موږ پرې پوهیږو، بلکې ټوله نړۍ درک کړي. موږ له هغوی غواړو هغه طالبان چې خبرو ته ناظرېږي او زموږ خلک راوژني له خپلې خاورې وباسي. همدغه یوه غوښتنه مترې ده.
پاکستان د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار تازه څرګندونو په اړه لاسه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې داسې څرګند کړی دی چې ګواکې پر طالبانو زیات نفوذ لري. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د خوګیانو ولسوالۍ په ادوړ سیمه کې تیره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې د زرین په نوم د یو ماین جوړونکي په ګډون په کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاني نن مشال راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو عوام خلکو ته تاوان نه دی رسېدلی. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پمپیو نن سهار برسلز ته ورسېدی چې د ناټو له غړو هیوادونو سره په اروپا کې د روس د تیری پر ضد موضوع خبرې وکړې. نوموړي پرون تر لوړي او له سینټ څخه تر منظورۍ وروسته سمدستي پرواز وکړ. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې د بهرنیو چارو دویم وزیر دی. ولسمشر ټرمپ تیر ماښام په یو بیان کې د بهرنیو چارو د نوي وزیر ستاینه وکړه او ویل چې پمپیو هغه کس دی چې د ده په وینا تل به د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکوي. د ناټو غړو او ملګرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په برسل کې د افغانستان د جوړجاړي او سولې پر بهیر خبرې کوي. پرون د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په برسل کې خبریالان ته وویل د سولې لپاره د شرایطو تر برابرېدو پورې به د افغان ملي ځواکونو ملاتړ او روزنې ته دوام ورکوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پر داسې مهال د افغان سولې په اړه خبرې کوي چې دوه ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو پیلولو اعلان وکړ. خو په ناټو کې د امریکا سفیر پرون مشال رادیو ته وویل دا عملیات د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز د ردولو په معنا نه، بلکې د هغوی د وارخطای ښکارندوی کوي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریز له افغانستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی او همداسې د کابل او تاشکند د پروسو ملاتړ اعلان کړی. د کابل ناستې دویمه غونډه د فروری پر 28 او د تاشکند بهیر غونډه د مارچ په وروستیو کې سوې وه چې پکې د افغانستان پر سولې او ثبات خبرې سوې وې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریز پرون په نیویارک کې د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره ولیدل او ویل چې ملګری ملتونه کولای سي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات په اړه لوی رول ولوبوي. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسی به پامیر ساحل وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د سکای ایکسچینج په نوم دوکان وایي یو امریکایي ډالر په 113.15 روپۍ اخیستل کیږي، 113.60 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاوند په 103.80 روپۍ اخیستل کیږي او 104.10 روپۍ باندې خرڅیږي، یو یورو په 103.40 روپۍ او 103.40 روپۍ یو سعودي ریال په 1.15 روپۍ او 1.50 روپۍ د عرب او اماراتو درهم په 2.10 روپۍ او 2.25 روپۍ یو افغانۍ په 1.03 روپۍ او په 1.15 روپۍ د موسمیاتو اداره وایي چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به د تودوخې زیاته درجه 45 او 40 ډیګري سانتیګریډ، په بنو کې 40 او 40، په کوټه کې به 41 او 42 ډیګري سانتیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په شمالي وزیرستان کې پرون شپه په یو خادي د لاسي بمبریت او په یو بل پیښه کې یو هدفي وژنه شوې. معلومات ترکو په سوات کې د پیرامیډیکس کارکونکو د صوبایي حکومت ضد مظاهره کړې او وایي چې خلاف یې باید چاپې بند کړل شي.
د دې جمعې مونږ روانو په لار کې اکسیډنٹ شو، د باغ پریدي دل په فرست ایډ ورکي او زما ډاکټر سه بیا په میټینګ کې ناش وی یا زما قابل احترام په بل اپریشن کې لګي، نو دا زما حق دی زکوم، نو ما دې د دې نه روکاوي.
د پلان او پرمختیا وزیر احسن اقبال وای روان مالی کال د پاکستان اقتصاد بے مثال وده کړي.
انرجی کے اندر ریکارڈ انویسٹمنٹ اور تقریباً 11,000 میگا واٹ ایڈ کیا گیا، 5.4% ہم نے لاسٹ ٹائم اچیو کی تھی.
ہفتہ وار پروگرام رورولی پر ڈنمارک کے اقلیتونو د مذہبی آزادی پاڑا جوڑ دے.
ڈنمارک حکومت خوانا و تیس مشکلات میں سے دے برخا کی دے کلچر پہ برخا کی دا مذہب پہ برخا کی منگ تیس مشکل نہ دے جوش رہا منگ سر امکاری کری دن پٹول برقی
دا ٹوکو ٹکالو پروگرام پام کوا ہم لرو اور دلیے مہر وے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. تاسو چې څنګه خبرونو کې هم واوریدل، چارواکي وایي بیګا د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیدکی سیمه کې د یو واده تقریب و چې نامعلومو کسانو ورباندې لاسي بم وغورځولو. د دې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي دي او دېرش نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره دویمه پیښه میرامشاه تپې سیمه کې شوې چې نامعلومو وسلوالو یو ځایي اوسېدونکي په کور کې دننه په شپه کې وژلې دي. د مشال ریډیو خبریال اورو.
چارواکی وای پاک افغان پولا غلام خان سیدگی سیما کې د شندی ګل نومي کس په کور کې د واده تقریب روان وو چې د غلطه خلک را جمع شوی ول او د شپې یوه بجا شاوخوا کې ور باندې نامعلومه کسانو د لاسي بم حمله وکړه. د دوی په وینا ژوبل شوي کسان یې میرامشاه روغتون ته او زنه بنو ته انتقال کړي. د پیښې ذمهواري چا په غاړه نه دی اخیستی. د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې ککړ کسان تر دې دمه نامعلوم شوي او نه هم نیول شوي دي. چارواکي وایي دویمه پیښه تیره شپه تحصیل میرامشاه تپې سیمه کې شوې چې د شپې مهال نامعلومه وسلوالو تپې کلي کې د یو کس کور ته وردننه شول او ځایي کس یې په کور کې دننه په ډزو ووژلو چې د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شول. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا روانه میاشت کې د هدفي بریدونو دغه سلورمه پیښه ده او تېرې اونۍ نه شمالي وزیرستان کې د بامي چاودنو یا بریدونو دغه پنځمه پیښه وشوه. ځایي خلک وایي د عملیاتو پس دولت په بیا بیا دعوه کړې چې وزیرستان کلیر شوی او مکمل امن پر ځای شوی، خو په دې وروستیو کې د هدفي بریدونو یا ټارګیټ کیلینګ او بامي چاودنو دوی یو ځل بیا اندېښمن کړي دي. د اپریل په 25مه نیټه جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان هم شمالي وزیرستان کې جلسې ته وینا پر مهال ویلی وو چې وسلوالو ورته د پورم نه اوسېدلو وعده ورکړې او د په وینا که دغه وعده سرته ورسي نو امن به خور شي. نوموړي دغلته په خپله وینا کې دولت نه هم غوښتنه وکړه چې نور دغلته خلکو ته پورم نه او سو کاله ژوند ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د سند صوبې حکومت وایي د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وژنې په اړه تحقیقاتي رپورټ ښایي چې پکې د پولیسو پخوانی افسر راو انوار ککړ دی. ګډې پلټنیزې ډلې پرون وویل داسې ښکاري چې راو انوار نقیب مسعود بې ګناه وژلی دی. د قانوني چارو پوهان وایي اوس به عدالتي کاروایی پیلیږي او بیا به د شهادتونو په ذریعه پریکړه کیږي. اسرار المومند اورو.
د سپریم کورټ لخوا جوړ کړل شوی پنځه کسیزه غړې تحقیقاتي ډلې وزیرستاني ځوانو نقیب مسعود بې ګناه او د ملیر پولیسو پخوانی چارواکی راو انوار یې د قتل ذمہوار ګرځولې. د غړې تحقیقاتي ډلې رپورټ د نقیب مسعود وجنه یو ترهګریز فعل ګرځولې. د سند حکومت د بشري حقوقو وزیر ریحانه لغاری وایي له رپورټ داسې ښکاري چې په دغه پیښه کې راو انوار ککړ دی. خود نوموڑی پا اڑا پریکڑا کول وسط عدالت کار دی.
دیکھیں بالکل رپورٹ تو سامنے آ چکی ہے.
نوموڑی وائی رپورٹ مخی تراغلے و لدی دا سی معلومی گی چی حاغا پا دغی کی ککڑ دی. خو یو خبر از واضح حکرم که چیری عدالت راو انوار پا دی کی ککڑ وگر زوی نو سن حکومت با دا راو انوار ملاتر نکوی و نی مخی کڑی.
تو دیکھیں نا سن گورنمنٹ کبھی بھی ان کی سپورٹ نہیں کرے گی اور نہ کیے کبھی.
نقی مسعود د 2013 کال د جنوري پر دریمه نیټه په کراچۍ کې تختول شوی و او پر 13مه یې مړی وموندل شو. راو انوار تر هغې وروسته وویل چې نقیب مسعود یې ځکه وژلې چې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې درلودې، خو وروسته پلټنو په ډاګه کړه چې نقیب مسعود بې ګناه و. د نقیب الله مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د مارچ په 21مه سپریم کورټ ته له حاضرېدو وروسته ونیول شو. همداراز عدالت د نقیب مسعود د وژنې په اړه د سند پولیسو د مرستیال مشر آفتاب پټان په مشرۍ یوه بله تحقیقاتي کمیټه هم جوړه کړه. خو دې کمیټې هم پرون په خپل رپورټ کې ویل چې راو انوار د نقیب مسعود د وژنې ذمهوار دی او نقیب مسعود بې ګناه دی. په پېښور کې د قانوني چارو پو فضل خان وایي که څه هم له دې سره به د نقیب مسعود د خپلوانو کیس پیاوړی شي، خو دا یو ابتدایي رپورټ دی او لا هم ډېر څه پاتې دي.
نو اوس په دا باقاعده د دې کوم عدالتي کاروي وي هغه به شروع کیږي. باقاعده چې کوم عدالت ته د کیس لیږل کیږي د چالان به کمپلیټ کیږي. کوم بیا به انویسټیګیشن پوره کله چې کمپلیټ شي هغه به راشي. بیا به هغې کې شهادتونه او نور کم د عدالت کم پروسیجر وی اټول به فالو کیږي هغه نه پس په عدالت په دغه نتیجه رسی چې دی له سزا ورکو او سونه سزا ورکو او کوم هدف پوری د چاچا دی کې ملوستیا دی.
پاکستانی رسنی وایي چې پرون د هغو دوه کسانو د ریپورت هم یادونه وشوه چې په کراچۍ کې له نقیب مسجد سره یو ځای وجل شوي وو. رسنی وایي دغه دوه کسان چې محمد صابر او محمد اسحاق نومیږي له بهاولپور تختول شوي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سوات ضلع پیرامیډیکل اسوسیشن په سلګونو غړو د خیبر پختونخوا حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچیان وایي چې ضلع انتظامیه د جعلي ډاکټرانو په نوم د سند یافته طبي اسانتیا ورکوونکو خلاف کاروایی کوي چې باید بند کړل شي. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال راکوي.
سوات کې د سرکاري اسپیټالونو په شخصي توګه طبي اسانتیاګانې ورکوونکو د ضلع کچهرې نه منګوره سوات تر سپ پورې احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکي وایي چې دا وخت په سوات کې 2500 څخه زیات پیرامیډکس یعنی طبي اسانتیاګانې ورکوونکي سرکاري څوکۍ کوي. دغه رنګه په سلګونو ریټایر تنان ولس ته په شخصي توګه طبي امداد ورکوي. ولې د خیبر پختونخوا حکومت په دوی بندیزونه لګوي؟ د سوات پیرامیډکس اسوسیشن مشر میاګل عالم وایي
زه دا وایم چې مطلب دې کم کار زو په اسپیټال کې ولا شم زو کواله پارټیم زو کویک نه ما کویک ها که ساندي چې هغه په دې بازار کې ناسي او شیخ مخه تني ولا او که سونډه لري خرسي هغه د کویک وای. حکومت چیف جسټس دغه شی ویلې چې تاسو دغه شی مخ نه وای وکړ دغه شی کړو کاو کوي.
یو بل طبي کارکونکو وای چې دوی لري پروتو سیمو کې ولسته د کور په دورشل طبي اسانتیاګانی ورکوي. کچری دوی منه کړی شو نو په لکونو خلکو ته بستونځي او مسالې راپیخې شي.
زمانم غلام رحمان یوسفزی دی ز سرجیکل ټیکنالوژي سیستم په سیدو سټیچنګ هسپتال کې. زما د پیرامیډکس د ملګرو ژوندۍ هاغه ژوندۍ دا کده د جمعې مونږ لراوانو په لار کې اکسیډنٹ شو دی باغه پریدي دل په فرست ایډ ورکي ابتدایي طبي امداد چې څه ویل شي کده د پدغه ټیم دتا وینه د روکاو نشو د ایر وی یعنی د سان علی کلیر نشو زما مریض به د هسپتال در رسیدونه مخکې مرشي او زما ډاکټر سی بیا په میټینګ کې ناشوي یا به زما قابل احترام په بل اپریشن کې لګي نو دا زما حق دی زکوم نو ما دې د دین نه روکاوي.
د احتجاج کوونکو د غستونزو په اړه سوات د صوبایي اسمبلی غړی او وزیر محمود خان د خپل پی حسین احمد په ذریعہ مشال ریډیو ته وویل چې په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره خبرې شوې او د پیرامیډکس اهلکارو ستونزې به زر تر زر حل کړي. ولی بلخوا د پیرامیډکس اهلکارو دړکه ورکړي کچری دوی باندې چاپې وهل او جرمانی بندي نه کړې شوي نو دوی به په سرکاري اسپیټالونو کې د احتجاج په توګه کار بند کړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند نن مازیګر قومي اسمبلی ته بجټ وړاندې کوي. حکومت ویلي په روان مالی کال کې د هیواد اقتصاد 5.8% وده کړې ده چې په 13 پاسه یو لسیزه کې ساري نه لیدل کیږي. تیر ماسخوتن د هیواد اقتصادي سروې د وړاندې کولو په وخت پلان او پرمختیا وزیر احسن اقبال خبري غونډې ته وویل که په تیر یو کال کې په هیواد کې سیاسي ثبات وي نو د اقتصادي ودې کچ به تر دې هم لوړ وو. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د پنجشنبه پر ماخوستن د پلان او پرمختیا وزیر احسن اقبال او د وزیر اعظم د مالی چارو سراکار مفتاح اسماعیل سره د مسلم لیگ نون له نورو حکومتي چارواکو خبري غونډه ته وویل. په 2018 زیږیز مالی کال کې حکومت د انرژي او انفراستراکچر په برخو کې پانګونې ته دوام ورکړ چې ورسره د برښنا یا بجلی پارچاو یا لوډ شیډنګ کم شو. اقبال ویل د حکومتي اقداماتو له کبله د هیواد اقتصاد پر روان مالی کال کې 15.8% وده کړې ده.
انرژي کې اندر ریکارډ انویسټمنټ اور تقریباً 11,000 میگا واٹ ایڈ کیا گیا.
دی وای موږ د انرژي په څنګه کې بے ساری پانګونه وکړه چې ورسره مو 12,000 میگا واټ برښنا جوړ کړه. سخدریزي ته مو ماته ورکړه. د هیواد اقتصاد مړ وو خو چې موږ د انرژي جوړول پیل کړل نو د صنعت او کرنې څانګو هم وده پیل کړه. زه په خوشحالۍ وایم چې سږ کال زموږ اقتصاد 15.8% وده وکړه چې په تیرو 14 کلونو کې د ناخالصه ملي پیداوار تر ټولو لوی هدف دی چې موږ ترلاسه کړ. تیر کال زموږ اقتصادي وده 15.4% وه. احسن اقبال د سپریم کورټ لخوا د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د هغه د دندې پرېښودو او نوي حکومت جوړېدو ته په اشاره وویل که په هیواد کې اقتصادي ثبات وای نو اقتصاد به نور هم پراخه شوی و. احسان اقبال د هیواد د اقتصادي سروې رپورت پر داسې وخت وړاندې کړ چې د پیسو نړیوال صندوق IMF پر هغه هیواد ټینګار کوي چې د خراب مالی او اقتصادي حالت له کبله د روپۍ ارزښت کم کړي. اسلام آباد په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي ډالر په مقابله کې څو ځلې د روپۍ ارزښت کم کړی دی. په فبروري کې یوې نړیوالې ادارې پریکړه وکړه چې په جون کې به پاکستان د ترهګرو ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې شامل کړي چې د پوهانو په وینا د هغه هیواد پر اقتصاد منفي اغیز کولی شي. د پاکستان حکومت هر کال د نوي بجټ تر وړاندې کولو مخکې اقتصادي سروې رپورت وړاندې کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
نن د پکتیکا د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو مشال ریډیو ته په ټلیفون وویل چې د افغان ځواکونو د وړمې ورځې په پوځي عملیاتو کې چې په یاد سیمه کې ترسره شول 15 تنه وزیرستاني کډوال وژل شوي دي. بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وژل شوي کسان د دولت وسلوال مخالفین بولي او وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وزیرستاني کډوال نه دي پنهخه شوي. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د پکتیکا د بیرمل پلمن کې یو شمیر میشت وزیرستانی کډوال وایي چې وړمه ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال چې د سدګیو په قوم پورې مربوط ول وژل شوي دي. دوی وایي یاد کسان ټول ملکیان ول او په یو کور کې میلمانه وو چې افغان ځواکونو ورباندې عملیات وکړل. دوی یاد سرګندونې نن د جمعې په ورځ د بیرمل څخه د تلیفون پر لیکه مشال راډیو ته وکړې. د یاد سیمې اوسیدونکي زاهد الله سدګی وویل چې افغان ځواکونو د شپې لخوا د دوی د قوم د اوسیدونکو پر یوه حجره چپ واچوله او هلته 15 کسان ووژل. د یاد سیمې یو بل تن اوسیدونکی رحمت شام وایي چې وژل شوي وزیرستانیان په لمن کې اوسېدل چې غریب او بې ګناه خلک وو. بلخوا د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې په یاد ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو د یو ځای اوسېدو کیمپ نه دی موجود، خو وزیرستاني کډوال په بیرمل، سروبي او ارګون ولسوالیو کې خواره واره پراته دي. د پکتیکا والی د بیرمل په غرنیو سیمو کې پوځي عملیات تاییدوي او وایي چې په دې ځای کې د وسلوالو سره جګړه ونښته شوې، دوه تنه افغان سرتیري ټپیان شوي او تر لسو پورې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان شوي دي.
عملیات شوي دي په بیرمل ولسوالۍ کې، دا په غرنیو سیمو کې شوې دي، جنگ شوې ده، نښته شوې ده، دوه نفره زمونږ هم زخمیان شوي دي. مونږ تر لسو پورې دښمن وژلی، یو څه کسان یې ټپیان شوي دي. د هغې وسلې زمونږ لاسته راغلي دي، کمپیوټرونه زمونږ لاسته راغلي دي، سپکې درنې وسلې، او د دوی منظم مرکزونه وو، هغه مرکزونه یې مات شوي دي. دا په مشخص ډول وزیرستاني کډوال نه دي په نښه شوي.
د پکتیکا بیرمل چې ولې پرته سرحدي ولسوالي ده، له هغه سیمې یوازې پر تلیفوني اړیکو د یادې خزې پر سپیناوی ستونزمن دی. د دولت و سوال مخالفینو هم د پکتیکا د بیرمل په لمنه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په باب څه نه دی ویلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ننګرهار خبریالانو په کندهار کې د کابل نیوز خبریال وژنه غندلې او په جګړه کې لخکې لوډلو غوښتنه کړې چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي. دوی تیر مازیګر په جلال آباد کې د عبدالمنان ارغند وژنې په اړه په خبري غونډه کې وویل خبریالان بې طرفه وي نو ځکه یې وژنه یا ځورونه نشي زغملی. ارغند د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وسلوالو وژلو. د مشال ریډیو خبریال اورو.
د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند وسلوالو په ډزو وواژه. د پنځشنبه په ورځ په جلال آباد کې د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو رسنیو استازي د ننګرهار د رسنیو دفتر ته ورټول شوي ول او په یو مطبوعاتي کنفرانس کې په جنگ کې لخکیلو ډلو وغوښتل چې نه خبریالانو ژوند ته پام واړوي. په ننګرهار کې د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټي استازي ذبیح الله غازی په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل
خبریالان بې پرې خلک که چرته د چا په رپورټ کې ستونزه لږ تر لږه باید ورسره شریکه شي، نه دا چې په دغسې بېرحمۍ سره هغه ووژل شي. زموږ د جګړې د ښکېلو غاړو نه غوښتنه دا ده چې خبریالان خوندي وساتي.
په ننګرهار کې د خبریالانو په استازیتوب تقي الله تقي هم په جنګ کې له ښکېلو ډلو وغوښتل چې د خبریالانو ژوند تضمین کړي.
د خبریالانو وژنه زورونه ده، د زغم وړ نه ده، او که داسې وشي نو دا معنا لري چې د ولسونو غږ چپ کیږي، د ولسونو په مرۍ باندې خی ښودله کیږي.
په ننګرهار کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال زیورامان نصرت بیا په خبریالانو غږ وکړ چې د تهدیدونو پر وړاندې دې په خپلو رپورټونو کې توازن په پام کې ونیسي.
زما بیا په خپلو ژورنالیست پرونو باندې دا غږ دی چې یو ژورنالیست په توګه چې دوی باید په خپل هر خبر په هر ژورنالیستي کار کې بیلانس وساتي، که هغه د دولت او مخالفینو ترمنځ وي، که هغه د دولت او د نورو مافیایي ګاډیو ترمنځ وي.
په کندهار کې د کابل نیوز خبریال پر داسې مهال د وسلوالو له لورې ووژل شو چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د خبریالانو است ستونزی واوریدی او اړوندو مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام واړوي. خو د ارغن له وژنې وروسته په ننګرهار کې خبریالانو سره ګڼې اندېښنې ملې شوې دي. بلخوا د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکي وایي چې که هر ژورنالیست له کوم لوري ګواښ متوجه کیږي، پر وخت یې د رسنیو له دفتر سره شریکوي. ولایتي اداره ژمنه ده چې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو په مخنیوي کې خپل رسالت ترسره کړي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان په ټنګ کې د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یوه غونډه او د زده کوونکو تقریری سیالي جوړه کړې وه چې ورته ګڼ مشران، پوهان او زده کوونکي ورغلي ول. تر پرونی غونډې وروسته پوهانو مشال ریډیو ته وویل دا ډول مقابلې د ماشومانو صلاحیتونه زیاتوي. په دې اړه رپورټ لرو.
د پښتونخوا قبایلي طالب علمانو د ارګنایزیشن په بندوبست د شپږم په تېره ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کښې وزیرستان ګرینډ کنوینشن او د قبایلي وړکیو جنکو طالب علمانو په منځ کښې د تقریرونو د مقابلې په نومه غونډه وشوه. په سیمه کښې د امن او قبایلي طالب علمانو دپاره په دغې رنګ غونډې څومره امنیت لري، د دغې غونډې ستر میلما مخشینی ڈی آئی جی رحمت خان مسعود ویایی.
پارٹ آف اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تو یو فنکشن یو کا دا دے آگاہی چې دا خلق میرا پوئی کی چې دے تعلیم سے امپورٹنس دائے، دے قانون سے امپورٹنس دائے، اور دے رتل کی وقت دے پورا چھے کم دے گورننس دے حکومت کم سسٹم دائے اگر سے امپورٹنس دائے. وزو دا ویائیں چھے دانن آگا فرسٹ سٹیپ ہو میرا دے مخش اطلاق دے پورا یقیناً چھے یو ڈر تعمیری قدم اچا تل سوئی ہے. میرا اپریشیٹ کہ وی میرا غونڈ کا بائل دا سے موومنٹ سرا ہیلپ کی سپورٹ ہی کہ اور انشاءاللہ کہ وی ہو او پہر فورم او پہر طریقہ وے کہیں.
دے غونڈ صدر مخشی نائی بریگیڈیر قائم شیر دا غا خبر پہ دا رنگ مخش بوت لے
دا غونڈ دا ڈیر ضروری دو اہم دی کنا مخت پکور دو چے قوم تا پاکستان تا دا دے ایجوکیشن اہمیت ورو خی گنا چے دے ایجوکیشن چور اہمیت ایجوکیشن پد نیو کھے چ مرتبہ تو تدر کا ولے چے داخل کے ایجوکیٹڈ کی چے فیمیل ایجوکیشن تا چے مخ ڈیر توجہ ور کی پدا چے کور خے دے فیمیل ایجوکیٹڈ نی وی تو بچی ایجوکیٹڈ نہ شکے دے.
دے قبائلی طالب علمانو دے ارگنائزیشن مرستیال صدر مرتضی مسعود لوز وکا چے پ قبائلی سیمو چے با پدگیران گونڈو تا دے انڈیا سے ہن دوام ور کولے شی.
مقصد دے میج دا وا چے دے میج دے وزیرستان کیم بچون دی کیم بے تعلیم بچون دی اگے تا میج دے تعلیم
موقع ورکی شیش موقع ورتا وشای اور مین مقصد امدا وچ پ وزیرستان شکیم بنس کولینا بن اسپتالینا دادو بارا بحال کل شی خپل سٹاف ورتا بحال کل شی
دے تقریری مقابلے اول انعام گٹون کا طالب علم مقبول خان دے انعام پ گٹلو سمرا خوشحال دای وار وای زنے
تقریر میں وقف فس پوزیشن میں حاصل کو داخو اوالی دے پیرنٹس داودی سرا داخپل چکیمش دمی شخ مشرون دخت میسج ورکاو چمیش تا فسیلیٹیز رکو مشپل ٹیلن ور جواد کی پمیشه د ٹیلنز کمی نشتا دای
پدغه غوند او تقریری مقابله ش برخه اخستون کی یوا وډو کی قبایلی طالب علم شلا مسعود پدارنګ جغیجی
جنن پروگرام مشول لاډر شلای وشولی مو تقریر پښه وکړلی هډر خوانی وکړل مشتا پچار دای چیرې پروگرام مینا می جو اتا ور درمی چې پښه تقریری نا کی
د غوند پورستون ش د غوند مشرانو ملمانو طالب علم نو تا انامونه او ستایشی سندونا ور وویشال سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
د ماسپخین درینی میں بجے کی دون کی دی لنڈ حبرونا لا بوریوال کا کڑا
چارواکی وایي د شمالي وزیرستان په غلام خان کې د واده پر کور په بمی برید کې دوه کسان وژل شوي. انتظامی چارواکو نن مشال رډیو ته ویل نامعلومه کسانو بیګا په سیدګي کې د واده پر مراسمو د لاسي بم برید وکړ چې دیرش کسان پکې ژوبل شوي هم دي. بل پلو د میرانشاه په تپی سیمه کې نامعلومو وسلوالو یو ځایي کس په خپل کور کې په ډزو وژلی دی. دا پیښه هم تیر شپه رامنځته شوې. د پاکستان حکومت نن مازدیګر قومي اسمبلی ته د راتلونکي کال بجټ وړاندې کوي. هلته د پلان او پرمختیا وزیر اقبال پرون ماخوستن په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون له نورو حکومتي چارواکو سره یو ځای خبري غونډې ته د روان مالي کال د اقتصادي سروې رپورت وړاندې کړ او ویل چې اقتصاد 15.8% وده کړې ده. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو له لوري یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد پریکړې کول د هیواد جمهوریت ته تاوان رسوي. د جمعیت علما اسلام فی او امنیشنل ګوند او جماعت اسلامي مخکشانو تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون د یو مشر او بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د نااهلۍ په اړه اسلام آباد های کورټ پریکړې ته په اشاره وویل عدالتونو ته پکار دی چې د ټولو سیاستوالانو او غیر سیاسي شخصیتو د درغلیو پر ضد اقدامات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د سولې خبرو ته نه حاضرېدونکي طالبان دې له هیواد وباسي. نوموړي پرون د روس په سوچي کې په یو نړیوال امنیتي کانفرنس کې تر ګډون وروسته مشال رادیو ته دا خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو نن سهار په برسل کې تر رسیدلی چې د ناټو لغړی هیوادونو سره په اروپا کې د روس د تیری پر موضوع خبرې اترې وکړي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام رو رولی. دا پروګرام تاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ډنمارک کې پر مذهبي ازادۍ خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کوم حده حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تېرو کړو کلونو کې یې ښې او بدې خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خپرونه کې د دې اونۍ په خبرونه پیل کو. ډنمارک د اروپای ټولنې یو له وړوکو هیوادونو ګڼل کیږي چې په جنوب کې یې جرمني، په شمال کې یې ناروې، په ختیځ کې سویډن او په لویدیځ کې برتانیا ده. خو ډنمارک په دې ټولو کې مځکنۍ پوله یوازې له جرمني سره لري. له دې پاتو ټولو اړخونو په سمندر کې راګیر دی او وړې وړې جزیرې لري. د ډنمارک پلازمینا کوپنهاګن نومېږي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې دا وخت د ډنمارک سرشمیرنه یا ټول آبادۍ څه باندې 15.5 میلیونه ده. په ډنمارک کې هم د نور هیوادونو په څیر د بیلابیلو هیوادونو او مذهبونو خلک ژوند کوي. په نړۍ کې پر مذهبونو د نظر لرونکي سازمان ګلوبل ریلیجیس فیوچر د معلوماتو له مخې د ډنمارک د ټولې آبادۍ څه باندې 3.8% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي، خو له هغه وروسته پکې پر مذهب د باور لرونکو په لړ کې پر دویم نمبر مسلمانان دي چې د ډنمارک د آبادۍ څه باندې 4% جوړیږي. د دې ترڅنګ پکې هندوان، یهودان، بودایان او داسې نور هم میشت دي. په ډنمارک کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شامل دي. ډاکټر خواجه رحمت رحیمی یو مذهبي عالم دی او لتیرو شاوخوا 10 کالو په ډنمارک کې ژوند کوي. ډاکټر رحیمی په پلازمینا کوپنهاګن کې د ابو حنیفه جامع جماعت خطیب هم دی. نوموړی په ډنمارک کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وایي چې چونکې دا یو وړوکی هیواد دی، خو بیا هم مسلمانان هلته تر 200 زیات جماعتونه لري. له ډاکټر خواجه رحمت رحیمی څخه مې وپوښتل چې په ډنمارک کې میشت مسلمانان خپل مذهبي مراسم په څه ډول ترسره کوي. نو هغه وویل
دلته ټولو مذاهبو ته آزادي ورکړل شوې ده د دیموکراسۍ په چوکاټ کې، او هر سړی په آزاد توګه باندې خپل دینی مراسم، خپل مذهبي مراسم په ښکارا او د سړک په سر په چمنونو کې په جماعتونو کې لمانځي. او الحمدلله د ډنمارک د حکومت خوا نه ورته هیڅ مشکلات نشته دی په یو برخه کې، د کلچر په برخه کې، د مذهب په برخه کې.
نوموړی یو له هغو کسانو دی چې په کوپنهاګن کې هم ځکه اخیستې او جماعت یې ورباندې جوړ کړی و.
د حضرت امام ابو حنیفه جماعت په کوپنهاګن کې تقریبا الحمدلله د نن نسلو کال مخکې د هغې د بنیاد کیښودونکو د جملې څخه یو زه په خپله باندې یم چې د هغې بنیاد مونږ کیښوده. دا تقریبا 950 متر مربع دی او 300 او تقریبا 90 متر مربع د آبادی ده په دوه منزله کې، چې یو منزل نارینه ورونه او پکې مونځ کوي، او دویم منزل کې زمونږ خویندې راځي خپل عبادت او یاد فاتحي او نور د جنازې مراسم مونږ پکې ادا کوو. چې مونږ ته الحمدلله د ډنمارک د حکومت د خوانه، د خلکو د خوانه مونږ ته هیڅ مشکل نه دی جوړ شوی، او مونږ سره همکاري کړې ده د ژوند په ټولو برخو کې.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی هلته مذهبي او کلتوري ازادي داسې بیانوي:
زه همیشه په خپله د کمیس او پرتوګ او د پکول سره ګرځېږم چې دا ټول ډنمارک میشت ما پیژنې الحمدلله، او هیڅ مشکل نه دی پیدا شوی. او زیاتره افغانان او د کوزی پښتونخوا پښتانه ورونه په خپل لباس کې ګرځي، چې زیاتره کمیس پرتوګ او پکول سره ګرځي، او زمونږ خویندې په حجاب سره ګرځي. چې الحمدلله د ډنمارک د حکومت د خوانه خو هیڅ مشکل نشته، د عوامو د خوانه هم هیڅ مشکل اوسه پورې مونږ نه دی لیدلې، او خلک ډیر احترام کوي حجاب ته او مسلمانانو ته.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي چې په دې 13 کالو کې د مذهب پر اساس هیڅ توپیری چلن یا بد سلوک ورسره نه دی سوی. نوموړی د خپلې تر ټولو خوږې خاطرې په اړه راته وایي:
زه به یو مثال درته ووایم چې دا تقریبا 2012 کې مونږ سره وشول. دلته چې کله دغه 950 متر جماعت مونږ متر روا جماعت مونږ اغېستلو، نو مونږ سره د پیسو کم بوج شو. مونږ سره 1,000,000 کرونه نقدې وي، او مونږ په ټولو افغانانو باندې او په ټولو مسلمانانو باندې وګرځېدلو. مونږ ته هیچا قرض را نه کړلو، او د ډنمارک بانک ته مونږ مراجعه وکړل، هغوی بانک هم مونږ ته قرض نه کړو. مګر الحمدلله د دغه ځای مالک ډنمارکي و، او هغه مونږ ته قرض راکو بغیر د سود څخه. چې ټول اسناد مونږ سره موجود دي په دفتر کې، او تقریبا 2,000,000 د ځی قیمت و، 2,00,000 مونږ ته قیمت پرې خود چې تاسو سره پیسې نشته دي، او 2,00,000 کرونه ډنمارکي کرونه مونږ ته قرض راکړل. ما ته یې ویل چې تاسو د میاشتې څومره ورکولی شئ. ما ورته ویل چې مونږ د میاشتې 15,000 درکو. ویل چې نه، اول کال به مونږ ته 10,000 روپۍ راکوي، او بیا چې لږ تاسو په خپلو پښو باندې ودرېدلې بیا به د میاشتې 15,000 روپۍ به راکوي. چې اوس الحمدلله د همدغه ډنمارکي د کومک د وجې نه افغانان په کوپنهاګن کې د 950 متر مربع جماعت خاوندان شول.
ډنمارک هغه هیواد دی چې څو کاله وړاندې پکې یو کارټونیست د اسلام د پیغمبر خاکې جوړې کړې وې، د کوم له کبله چې په ټوله نړۍ کې احتجاج شوی و. ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي پر هغه پیښه نه یوازې د ډنمارک حکومت له هلته میشتو مسلمانانو بخښنه وغوښته، بلکې د ښه نیت په توګه یې له هغوی سره مرسته هم وکړه.
هغه په بدل کې دلته خپله په کوپنهاګن کې د ډنمارک حکومت یو ځای ورکړو مسلمانانو ته، او په هغه باندې جومات هم جوړ کړو چې اوس الحمدلله د مسلمانانو په مخ باندې د هغه جومات دروازې خلاصې دي، او هر سړی هلته ځي په آزادانه ډول باندې هلته لمونځ کوي.
عنایت الله صفای لا تیرو اولس کالو د ډنمارک په درو بیلابیلو ښارونو کې اوسېدلې، هلته یې زده کړې کړې دي او اوس خپل کاروبار لري. دی د خپلو مذهبي مراسمو د ادا کولو په اړه وایي.
د دې د ډنمارک په اساسي قوانینو کې شپږمه ماده کې یو ماده دا ده چې باید هر سړی هر وګړی کولی شي چې مذهبي ازادي ولري. د دغې په اساس باندې نو هر سړی کولی شي چې خپل مذهب دغه کې دستوري ولري، او هر کولی شي چې خپل مذهبي کوم احکام چې هغه په ځان تطبیق کړي. د دې په خاطر باندې نو مسلمانان ډېره ازادي لري او کولی شي چې خپل ورځنی عبادت وکړي.
عنایت الله صفای وای کله هم لا داسی چا سره نه دی مخامخ سوی چې د مذهب ته به داسی نظر کړی وی چې دی پرې خفه سوی. نوموړی وای په ډنمارک کې له تیرو کړو کلونو څخه ډیر ښه یادونه لري، خو تر ټولو د ښه یاد پاړه داسې راته وویل.
هر ورځ کاروبار مو د دې خلکو سره ده. یو کیسه چې ډېره جالبه وه، هغه زما یو دوست و چې هغه ما سره تللی و په سفر باندې، او مونږ سفر باندې تللي وو د روژې میاشت وه. نو کله چې هغه راپاڅېدو سهار کې نو ماته وویل چې زم نن غواړم چې روژه ونیسم. ما ورته وویل چې ولې، بیا وویل چې دا زما دپاره زه غواړم چې وګورم چې تاسو کله روژه نیسئ څه رقم احساس کوئ، چون زما ملګری او زما مذهب ته احترام لرو. دې په خاطر باندې بیا ماته وویل چې زه روژه نیسم. هغه ورځ بیا ما سره جومات ته هم ولاړو، او په ډېر ښه طریقه باندې یعنی دغې وکړو. مانه بیا ډېرې پوښتنې هم وکړلې چې په حساب روژه ولې تاسو نیسئ، یا ولې بیا ما ورته وویل چې دا زموږ په موږ فرض دي او د زموږ دین احکام دي. هغه یوه ورځ روژه یې ونیوله، مګر دې په خاطر چې زما مذهب ته احترام وکړو زه ډېر خوشحاله شوم او ډېر ترې راضي شوم. داسې نورې کیسې هم شته، مګر دا کیسه چې ورته ما ته ژوندی وخت کاری زما په نظر.
عنایت الله صفای وای په نور نړۍ کې چې کله د ترهګرۍ داسې پیښ وسی چې په هغه کې مسلمانان لاس ولري، نو بیا که څه هم دلته څوک خپل غبرګون نه ښکاره کوي، خو بیا یې هم د ځین خلکو په فکر کې بدلون راځي.
دا یو حقیقت ده چې په دنیا کې کوم بریدونه شوي دي د مسلمانانو دخوا، یا کوم دهشت چې کیږي په دنیا کې، دا یو اغیز لري. اغیز دا لري چې خلک نور هم دې ته متوجه کیږي چې کله چې تاسو یعنی چې تور اختان ولري او مذهب ومو اسلام اوسي، نو دا خپله یو 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 عکس ایجاد کوي د خلکو په مغزو کې، ځکه چې همدغه میډیا نه اورېدلي، همدغه دغه نه اورېدلي. مګم چې سره خبرې وکړو او کله سره دغه وکړو رستوي، نو زیاتره خلکو دغه عکس ته تغییر ورکول کیږي.
عبدالملک بیکسیار په ډنمارک کې میشت لیکوال دی. نوموړی وای څه کم دیرش کاله پخوا ډنمارک ته تللی و.
زه خو په 1990 کال کې ډنمارک راغلی یم. لومړني درې کلونه چې پلازمینې سره نږدې تقریبا په 60 کیلومتره کې و ښار کې اوسېدلم، چې درې کاله مې هلته ډنمارکي ژبه لوستله، او بیا له هغه وروسته پلازمینې کوپنهاګن ته را انتقال شوی یم او دلته اوسېږم، ژوند کوم او کار کوم.
عبدالملک بیکسیار وایي هغه وخت په ډنمارک کې د مسلمانانو شمیر کم و، خو وروسته په ورو ورو زیات شو.
مسلمانان خو په ټول اروپا کې وو او شته دي، خو په ډنمارک کې اندازه ډېر زیات نه و. ځینې ترکیه او پاکستاني مسلمانان وو چې هغوی د دویم نړیوال جګړې وروسته دوی خپل راوستلي وو او دلته د اروپا په آبادۍ کې برخه اخیستې وه. هغوی ځینې محدود جوماتونه درلودل چې بیا نوي دغه مهاجرین چې راغلل د افغانستان او د فلسطین او د لبنان او هغه پسې بیا وروسته د عراق او د سوریې او د بل بل دوی په جوماتونه هغه ګټه اخیستله. مګر له هغه وروسته نو بیا په لسګونو او په سلګونو جوماتونه په دې اروپا کې جوړ شول او درو جوړیږي چې یوازې افغانان په ډنمارک تقریبا زما د محاسبې له مخې 8 جوماتونه لري.
نوموړی د مذهبي مراسمو د ادا کېدو په اړه خپله مشاهده داسې بیانوي.
خپل ورځنیل منځونه او د جمعې منځونه د اخترونو منځونه دغه ټول مراسم او مناسک سم هغه پر ځای کوي. جوماتونو ته ځي هغه څوک چې وخت لري، روزانه هم ځي او چې نه لري اکثرا د جمعې منځونه مثلا جوماتونو ته رسي. او په اخترونو کې په سلګونو او په زرګونو خلک د څو آخري کلونه خو حتی داسې شوي دي چې غټ غټ د فوټبال میدان نه مسلمانان هغه ترتیبات هلته په فوټبال میدانونو کې نیسي او د اخترونو
عبدالمالک بیکسیار په ډنمارک کې د خپل تیر کړي وخت د خوږو خاطرو په اړه وویل دا ور باندې ډیر ښه لګیږي چې ډنمارکي چارواکي په خوشحالیو کې ګډون کوي.
ډنمارک چون وړکی هیواد دی، د ده خبرونه ډیر لري نه ځي اکثرا مثلا په اخترونو کې دلته مثلا هغه دولتونه هغه خلکو ته د اختر مبارکیانې ورکوي، یا مثلا یو مشر ځي جومات ته، یا مثلا یو ښوونځي کې یو محفل جوړوي، یا د اخترونو په مناسبت باندې چې پیښ کېږي. مګر چون ډنمارک وړکی هیواد دی، د خبرونه ډیر لري نه وځي لکه د امریکا، لکه د کاناډا، لکه د مصر هیوادونو کنه.
مالک بیکسیار همدا خبره مني چې په نړۍ کې د ځینې ناوړه پیښو له کبله د ډنمارک د خلکو په ذهن کې هم بدلون راغلی دی.
دته خلکو یوازنی شی چې مثلا احساسیږي کنه هغه دا دی چې مثلا د دې خلکو مهرباني، د دو خلکو د پراخه ټنډه، د دو خلکو د دغه دلته راغلو مهاجرینو سره هغه برخورد دې فرق کړی دی کنه. هغه مهمان نوازي او هغه په ورین تندي باندې چلند چې مثلا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله پخوا خلکو کاوه، او د مهاجرینو سره، د دلته نو راغلو خلکو سره یې علاقه درلودله، له دوی سره کومکونه کوله، له دوی سره مثلا غاړه غړی وو، هغه شی اوس کم شوي دي.
عنایت ساپای وای که د هر مذهب خلک خپل مذهب ته درناوی غواړي، نو باید د نورو خلکو د مذهب سپکاوی ونه کړي.
سره کوم چې خپل مذهب ته احترام لري او د غلری داسې نور مذهبو ته هم احترام ولري، بیا که څوک غواړي چې خپل مذهب په ښه طریقه خلکو ته وړاندې کړي، باید ښه عمل وکړي او ښه رویه وکړي د خلکو سره، تر څو پورې د خلکو په زړه کې مینه پیدا شي د مذهب لپاره.
عبدالمالک بیکسیار وویل په پښتنه ټولنه کې د زغم یا برداشت نشټوالی یو لوی مسلو ده.
دغه هیوادونه چې جوړ شوي دي زما له نظره ډېر مهم رول پکې دغه د زغم مسله ده. مونږ پښتانه چې تر هغو دغه درېمه لار زده نه کړو، په هر څه کې مونږ زغم ونه کړو، مونږ یو بل سره ونه زغمو، مونږ یو بل ته احترام ونه کړو، دې وړکي ډنمارک په سلګونه ملتونه ژوند کوي که نه، تقریبا د نړۍ له هرې ګوښې نه دلته خلک شته دي که نه. دلته هېچا هم چا پسې ټوپک راوانخیسته چې ته پردی یې، ته ولې راغلی یې، ته ولې دلته اوسېږې. زمونږ په هېوادونو کې چې مونږ مثلا یا پنځه یا شپږ بیل بیل قانونه اوسېږو، د خپلو خلکو مقابل کې مونږ زغم نه لرو، د سیاسینو مقابل کې مونږ زغم نه لرو. مونږ دا هیله لرو چې زمونږ خلک یو وخت همداسې په ازادۍ، په هوسایۍ او په مینه کې ژوند سره وکړي لکه دغه خلک چې کوي.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي د پښتني ټولنې د پرمختګ یوازینۍ لاره دا ده چې روان او راتلونکي نسلونه تعلیم وکړي.
په وطن کې زما د ټولو ځوانانو نه دا خواهش دی چې د ټوله توجه خپل تعلیم ته ورکړي، ځکه چې تعلیم د انسان د بنیادی د پرمختګ ذریعه جوړی دی شي. که چېرته موږ د تعلیم څخه لري پاتې شو، نو همیشه به د ټول عمر به لکه دا اوس چې موجوده کوم ناخوالی دي، او همدغسې به د آینده زموږ آینده نسل هم داسې ناخوالو سره به مخامخ وي. نو که چېرته زموږ د ټولنه د علم په رڼا باندې روښانه شوله، نو انشاءالله د دغه ټولو ناخوالو دپاره به د پای ټکی پیدا شي، او زموږ وطن کې به انشاءالله صلح او امنیت به راشي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندی، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوس وخت شوې دی د هفتوار مزاحیه پروګرام پام کوا. دا پروګرام ستاسو لپاره امان الله ناصر جوړوي. راځئ چې ورته غوږ شو.
خبرونه او فریادونه السلام علیکم گرانو د ډاکټرانو تر چاړه لاندې د میډیکل والاو هتوړو وهلو او ټکولو اورېدونکو دا دې راورسېدې ګورګین مرچکې کچوک ځان خلاصولی شي نو خلاص دیږي او کچوک د ګولې مخې ته راغلو خپل نصیب خپل دی هاو نن سبا به ځان خپله خلاصې جانانه ولی چې د ډاکټرانو چړې په لاسونو کې دي او د دکاندارانو نیزې د پولیسو ټوپکې په لاسونو کې دي او د میډیکل والاو انجکشنونه او ټیکې پراپرټي ډیلرانو خو جالونه اچولی دي او سیاسي دکاندارانو خو چنګکونه داسې راځوړن کړي وي لکه د ماهي د پاره د سیند په غاړه ناست ماهیګران غرض که خپل دی که پردی که جگ دی که نری که پنډ دی که ګردی که تور دی که سپینکی هر چا خلکو ته دام اچولی دی یاره د پردو نه خو انسان ګیله شکوه نشي کولی دا خپل چې د انسان نه بې عقل جوړول غواړي یا انسان ساده ګڼي نو سړي ته ډېره سخته غصه راځي نن چې زموږ سټوډیو ته کم کس ستاسو د دماغ د څټلو دپاره په زور زبردستي دننه راغلی دی اغه هم د خپلوانو زخمی دی د خپلو نه راتښتېدلی دی او د خپلو نه ګیله من دی عجیبه سړی دی په یوه لاس کې یې د بیلو بیلو ناروغیو یوه تیله دوایانې دي او په بل لاس کې یې ډریپ فټ دی او بل ډریپ په ځوړن دی پښې یې لچي ویښتان ببر دي د اسپتال د ناروغانو جامې اچولی دي او دا وخت یې توتکو سخته پریشانه کړې ده نارې نیغ په نیغې واورې دواړه نو
زدر تو هم سړیا په شرافت د دې سټوډیو نه اوزه کنه دا سینډل وینې
چا چې د خپلو درو سو خپلوانو پنځو سو یارانو دوستانو هغه څوارلس پنځلس نمبره بوټونه په سر سټه ملا او ګورو چې په کم کم ځای خوړلی وي ته هغه له دې خپل څلور نیم نمبره سینډل بیروي دا خو زما د پاره سینډل نه ګل دی ګل راړتاوې که وړې
اوهو دا لیونی د کومه ځایه راغلو دا چا را پرېښودو دا دا ماته د ګورګین مرچکې سازش معلومیږي
دا د ګورګین نه محمدین شکردین شرافالدین زیندین او قمردین سازش دی
څه مطلب دا بیا څوک دي
دا زما خپلوان یاران او دوستان دي او که دا دوستان دي نو ګورو چې دښمنان وسه ته وایي توتکو جانی د دوی د لاسه مې دا زړګۍ تکې تکې کباب دی کلیجي او بډوکې مې قیمه شوي لکه چپل کباب دی غرض دا چې حالت مې خراب معیشت مې تراب او قسمت نصیب مې په گردش کې لکه گرداب دی
اوفو خپلوانو خوارانو دې څه کړي دي ستا دې دوایانو او ډریپانو ته چې زه ګورمه نو پایې چې ته د ډاکټرانو نه ګیلې وکې هو
نه 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 توتکو نه ډاکټرانو ته څه مه وایه هغوی خو ډېر ښه خلک دي زما بډوکي خراب و ځوان غویه یې حلال کړو دواړه بډوکي یې زیرو میټر ما ته رافټ کړو او غوښه یې دوی وخوړه یوه پښه مې ماته وه ول دا بله پښه دې هم درې کاله پس ماتېږي بس هغه یې هم رانه کټ کړله بانسونه یې مضبوط ته راولګول په دې اپریشن کې مې کلمه پینچر شو د سایکل یو ښه نوی ټیوب یې رافټ کړي ته یقین وکړه توتکو تر هغه اوریجنل شیینو لا ښه کار کوي
ښه ته دا راته ووایه چې پیسې یې څو درنه واخیستې
یوه روپۍ هم نه درنه اخیستې
یو ډاکټرانو دومره مهرباني
نه نه مهرباني یې چېرته وکړه فیس خو یې رانه وغوښتو خو ما ورته ویل ما سره پیسې نشته
نو بیا
بس بیا نو سو یو دوی میاشتې باتھرومونه را باندې ومینځل واړونه مې پوشه کړل آخر یې بیرته سیرې کړم خپل سامان یې رانه ویستو ایله یې کړم انو دا د دوی مهرباني نه ده
ښه نو سامان یې بیرته درنه یوړل نو ته ژوندی څنګه یې
توتکو پنځه کاله مې په اسپتال کې تیر کړي دي هغه مثال دې نه دی اورېدلی چې اصل طبیب هغه وي چې په تیر شوي وي ابیانو سو لاړم د کساب نمی د یو مست ګډ دو بډوکی را واغسل د سایکل والا نمی یو زور د سایکل ټیوب را واغسو بانسو والا نمی یو دو بانسو واغسل دا دی فټ میکل فاس کی دا چلیږي کنه ها البته هغه ټیوب لږ زور غوندې دی چور پنچر پکی وی کلا کلا پنچر شي کنه
نو بیا څه پکوي
خو خیر ما سره د پنچر سامان شته دی باقاعده
اوهو تو اس دلتا سٹیڈیو لسا دا پارا راغلے
تو تکو پا اسپتال کی دا خپلوانو او عزیزانو نا دا زان خلاسی دو دا غیو لارا و چی دلتا راو تختیدم او اس دا ریڈیو دا لاری دا اعلان کوم چی خدای مکا که کل ناروغ سواست نو خپلوانو او عزیزانو تا دا اسپتال ایڈرست مور خواست آو
ولی 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 خپلوانو عزیزانو بیا څه کړي دي
دا ووایه چې څه نه دي کړي تو تکو یوې خواته د هسپتال د دوایانو او ډاکټرانو بیلان بلې خواته د دوی د مهمانوازي بیلان د هوټل والا بیل وچې میوې والا لندې میوې والا جوس د شربتانو بیلان د ټینټ بستر او برستنو کرایه اوف
یو یو ټینټ بستر برستنی
او کنه تو تکو اخر د خپلوانو او تپوس والا تعداد سلو ته ورسېدی ظاهره د سل کسان په واټ کې خو زایدل نه بهر می ټینټ ورته ودرولو بس هلته یې خوړل هلته یې سکل او هلته بیدېدل
یو یو نو دا دومره کسان راتلل ولی
زما د تپوس د پاره کنه په تپوس تپوس کې ټپوس رانه جوړ کړلو
نه نو د مریض تپوس خو سنت دی ثواب لري
مړې دوی د ثواب د پاره نه د کباب د پاره راتلل
د کباب د پاره څه مطلب
بس د کلي نه به راغلي وو را بغلل هلکه څنګه یې دا څنګه وشو ولې وشو چېرته وشو کله وشو دغه یوه کیسه وه چې د ورځې به مې سل واره ورته کوله آخر تنګ شومه نقل مې ټوله په موبایل کې ریکارډ کړلو چې دوی به تپوس رانه وکړو ما به دوایي وخوړه بیده به شوم موبایل به مې ورته آن کړلو دوی به لکه لیونیان سر ورته خوځولو
ازه ښه شو چې ځان دې ترېنه خلاص شو
ځان چېرته خلاصېدو تو تکو چې نقل به یې واورېدو بیا به یې زه له خوبه راویښ کړم ویل به یې چې پلاني او پلاني هم سلامونه درته ویل هو بلکې هغو ویل چې سلفي ضرور ورسره واله بس بیا به یې درې څلور سلفیانې واخیستې ولاړو به په ټینټ کې اوږدې پښې به پرېوتو خوړل سکل به یې او حساب به یې نه منلو او تو تکو ته یقین وکړه زما بچانو زما دومره خدمت نه دی کړی لکه د دې میلمنو چې وکړو بس په هفتو هفتو به پراته وو نو
نه دا په هفتو هفتو به بیا ولې پراته وو
د کلي نه به راغلي وو نه کورنۍ شاپینګ ماپینګ به یې هم وکړلو په سینما کې به یو دوه پښتو فلمونه هم وکتل روټۍ چای بستر او بړستن خو هم وفته کله کله به یې د رکشې کرایه هم په پور رانه واخیست
نه نو تا دوی منه کوله ولی نه پیسې اخیستل دي ولی نه
څه وایې تو تکو ولې پیغور راته جوړوې په کلي کې ته زما په خیال د کلي خلک پیژنې نه ټوله بیکاره بیچارهګان بې روزګاره په تېره بیا هغه سپینګیري چې الکانې دوبۍ کراچي او سعودي ته تللي وي هغوی ټوله خو بل کار لري نه بس زما په کیسه به یې وخت تېرولو چې د شینو وزیر تپوس ته ورغلی وم درې درې سوه د بس کرایه مونګپلۍ والا ګوړه مې هم ور وړله نیت یې بج نیولی و نه چای نه روټۍ نه سیر نه سپاټي
سیر سپاټي
او هغه زما بچان به هم د ځان سره بوتلل وایي مونږ ته د ښار ګلۍ نه دي معلومي هغه نور چې به راغلو بس هغه به نو بیا ما ټوله ورځ د دوی خدمت کولو او دوی به زما په بستر پراته وو نو
ای ورور جان هغه خو ګرد صحیح دی خو ته دلته څه دپاره راغلی
د دوایانو هسپتال دپاره خو مې دوکان کور هر څه خرڅ کړل د دې میلمنو د خدمت دپاره مې پنځه ریکشې اتلس موټر سایکلان په پیمنټ اخیستي دي هغه سودخوران ټوله د هسپتال دروازې ته راته ناست دي
نه نو چې هغه دروازې ته ناست دي ته راوتښتېدې څنګه
زه د هسپتال له پنځم منزل نه د شا له روشندان نه بزریه پیراشوټ راټوپ شوی یم دا خو ښه دی چې پښې د بانس وې کني اوس به په قبرستان کې پروت
ہے
او ګرانو ملګرو که تاسو هم څه تپوس د دې ټپوس نه کول واړی نورا اوهی زنګ چې جواب درکې مستر بنګ.
پوسوروره هټه پوسوروره ومز ما هم دا بډو کې لښ خراب سوي دي، ته دې ډاکټر اډرس راکه چې زه هم د غوایې بډو کې ولګوم.
نه خورکه، زنانه ته د غوایې بډو کې نشي لګېدی.
یو یو ولی ولی؟
زنانه ته د ګیدړې یا د بیزو د لګېدی شي، ولی چې د بډو کو شر دا دی چې د وینې او د دماغ سره به میچ کوي.
ټپوسه و ما ټپوسه د ازما دماغ لښ خراب سوی دی، یو څه ډاکټر به نه راوښیه؟
وعده دې کړی دی که نه؟
ولا ودونو خو مې الحمدلله درېږي ماشاءالله.
نو بیا داسې وکړه چې یو وارې د خپل سر اکسرې وکړه، وخانه خرابې دا معلوم که چې ماغزه دې شته هم که دا درو بلایانو در څټلي دي. پام کوه پام کوه چې بیا زنګ راونه وای. خانه آبادو یا ودونه دي یا جنګونه دي یا روشونه دي یا ټکونه دي، بل کارم لری که نه؟ پام کوه پام کوه، شپه په مسجد کې پر بام کوه، درو ښځو ته سلام کوه، کنی بس پام کوه.